پر مختلل هیوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. له ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړې چې نورې لارې ورنه ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون محصله وایي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کیږي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، ځکه دا محرم دی. نه محرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي. بازار په اسانۍ نشي وتای، محرم ځان سره راوړه. محرم خلق بده کومه کی اوس ضرورت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جواب د صحیح نه ده ول د سدا سې د انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا س زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخص چې ګور نو زم سوچ راځم ز په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما باهیا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ مو فکر هغه باندې شو ارج لا باندې شو تلفون ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو سنگارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړ او کا د سس دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو ز کټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلی دي ناهیلی یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی. الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانی ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری وو، زه ورسره خپله لاړم. زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلمانی والا یې بیا به م کړو وی محلو سلمانی ورته محرولا کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیره خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېوله، بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې اکله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول، دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو اجیره مقرریږي، نو هغه باید له مدرسې فارغ اوسي، د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چېرې یو ځوان 14 کاله اتلس کال زده کړي کړي د ماسترۍ او لیسانس تر کچې زده کړي کوي هغه بیکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا پخپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تاګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده، دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندي. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. ما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري، د اسلام د نظر دا نه ده وزه شوې چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به هیڅ کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوس کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوې چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه دا باید اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، سنت مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد دغه نه د سیو تغیرات و ذکر یو څوک سفر او حل په یو څوک باندې مثلا بعضی اخار په مینس کې هغه ته به احترامي کول د اسلام کې نه دی راغلی او هر څوک دا کار نشي کوي. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړي چې څه اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون دی پدې وهل کیږي یا پدې بند کیږي چې لباس د سامنے ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر درون فرهنګ لري. نو دا خبره کله چې یو جلکې بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسینه ویډیو چې مالي دي اکثرا حجاب هم یعنی دوم مرات شوی داسې حجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا وهل شي وټکول شي د ښار مایس کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یو جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رینجر کې کېنول شي. رینجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایې.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سوپ زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کې. اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د موږ کوم فرهنګي لباس چې ده یا د عربان فرهنګي لباس چې ده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کله چه حجاب مراد که او را پتشی. اسلام ده و غاری، اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کله ده محدودیتو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر که وسی رو شی ده بیا وزه شی بعد اگه نه رو رو وزه شی پو کرد شی که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان و من اسلام ته احترام لرو نو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته پکې به احترامي ونشي. کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سرک په سر په هغې باندې مثلا باعث د دې شي چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي یا جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود د چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث د دې کېږي چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي ځي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي د یا اضطراب چې موږ ته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت لحاظ، یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو، اجتماع ناروغه شو، نو باعث دی چې د انسانان ټول ناروغه اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغیرات، داسې فشار راوستل، هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث د دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث د کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث د دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث د دې کېږي زمینه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څخه یو مختلف جرمونه دی کوی شي، مختلف کارونه دی کوی شي، احتیاط مخه راوړی شي، ځکه چې ډپریشن یا هغه اضطراب چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لرې شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوی شي، دا د وایس کې چې دا زمینه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخته چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین، د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغوي. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته، نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغه که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنۍ حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول، هم هلکان هم نجونې، باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه موږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه، یعنی بهترین مهم ترین کار چه اول باید دیو که باید خلق درک نظر دی خلق تو، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا ابیرت عملی کول دا، یا شاید مثلا د تمنګ د کلچر شاک ورته وایو، یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولی نو یو دفعه منل خلق د پاره سخت ده، نو کله چې خلق نه منی یا کوم د سیو قصه کیږي مثلا یو جل کې ایجاب دی مرات کړی یا الګ ګرنی هغه سره د دې په مهرباني برخوردګي د خوشونت نه کار اخستل نو دا به ډیر بدی پایله ولري.
ډیر زیات مننه تاسو ژوندې سلامات اوسئ.
هله کوم هله کوم.
ګران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسی ساعت خبرونې ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز د کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ور پوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورې ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرماني ده ته دغه پایل ور ورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډیر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې والد څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بي حوا نه سره د مکه معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز دکونکو، په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړي وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1450 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراسانی په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر وو چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر ماتو خوړه. مروان د غزای څخه شام او فلسطین ته وتښتیدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا، یعنی دغه د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، دغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1450 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبد الله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکه او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبد الله بن علي په شان کې اوسېدونکو امویان په قتل کړل. لاند دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخسي، کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفه د امویان څخه واخیسته. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل سوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفه لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1446 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفه په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفه مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني، د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ سول، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علی چې په شام کې والی و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه، لکه په تیر درس کې چې موږ وویل ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکل شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علی مات وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1450 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استادمو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم، او اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیرې زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب شي، نو حتما ټول مریض بولی، نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري، د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وې زموږ خاوره کابو دوې نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی و. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلګ راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو اتیا کلن و دوام وموند. بل میرویس خان په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کیښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د ننني افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کونکو به د جغرافي مضمون پر اتلونکو درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچی په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو والی حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د ذکر لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل پلمړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. دا درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو،
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا و د نن ورځې درسي ساعت. تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونه د خدای پامان.